د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. په دې او ساعته خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت د طالبانو هغه وړاندیز رد کړی چې وایي په قطر کې د سولې په راروانه غونډه کې به افغان چارواکي د خپلواکو سیاستوالو په توګه ګډون کوي، نه د حکومتي استازو په توګه. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي دا ټولنه د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د خبرونه په دوهم نیمای کې د نیمې نړۍ اونیز پروګرام هم اوریدای شي، خو له هر څه مخکې اجمل اند خبرونه اوروي.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره د شرایطو د برابرولو په برخه کې امریکایي چارواکو سره کار کوي. په بادغیس کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانې جګړې نن پنځمه ورځ ده چې دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې دا وختو رپورټونه هم ورکړل شوي. او ایراني چارواکو د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې د نورو هغه ښارګوټو او کلو د خالي کولو امر کړی چې د سیلابونو له ګواښ سره مخ دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی وایي د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره د شرایطو د برابرولو په برخه کې امریکایي چارواکو سره کار کوي. موګیرینی دا خبره نن په لوکزامبورګ کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ اړیکو د شورا په غونډه کې وکړه.
We've been working very closely together with our American friends to prepare the ground.
دا وی موږ لغپلو امریکایي دوستانو سره ل نږدې کار کوو چې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره زمينه برابر کړو. زسونه مخکې په کابل کې هم دا به د بهرنیو چارو وزیرانو ته یو فرصت وي چې د هغه اقدامات ملاتړ وکړي چې اروپای ټولنې د دې بهیر سره د مرستې لپاره کوي. فدریکا موګیرینی دوونه مخکې په کابل کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول چارواکو سره وکتل او د طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره د افغان حکومت ته حمله تړ وکړ. وسلوالو طالبانو تر وسله افغان حکومت سره د هر ډول مخامخ او مستقیم خبرو کول رد کړي. ملخو د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د قطر د سولې په بین الافغاني مشورتي غونډه کې به د دوی اساسي د حکومت د استازو په توګه برخه واخلي، نه د شخصیتونو په توګه. تر دې مخکې د وسلوالو طالبانو لخوا په یوه اعلامیه کې ویل شوي و چې د دوهې په غونډه کې ک افغان چارواکي برخه اخلي، نو یوازې د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات وړاندې کړي. خو د افغانستان د اجرایی ریاست د ویان رسیال فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل
او د حکومت د ریس دا چې د حکومت استاد به د حکومت د استاد په توګه ګډون اخلي او د افغانستان سیاسي د جامغه په کوم انوان چې دوی دعوت شوی دی هلته ورځي.
تم دا چې د قطر غونډه به د اپریل د میاشتې په 14 او 15 نیټه جوړ شي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د قطر دغه غونډه رسمي بڼه نه لري، بلکې د بین الافغاني رسمي مذاکراتو د پایل لپاره هڅه ده. په بادغیس کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د روانې جګړې نن 15 ورځې پوره شوې. په دې جګړه کې دواړو خواوو ته درانه تلفات اوختي. د افغانستان د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي په بالامرغاب ولسوالۍ کې په تیرو 8 ساعتونو کې د عملیاتو پر مهال 12 سرتیري وژل شوي. د دې 12 سرتیرو په وژل کېدو سره دغلته په وروستیو 15 ورځو کې د وژل شوو افغان سرتیرو شمېر 30 تنو ته رسیدلی. د افغانستان د دفاع وزارت خبر پاڼه وایي پر یادو سربیره په دې جګړه کې 10 ملیون اردو سرتیري او 40 پولیسو سرتیری ټپیان شوی هم دي. دفاع وزارت همدارنګوي په دې عملیاتو کې نږدې 100 تنه وسلوال طالبان هم وشل شوی. په سلګونو طالب وسلوالو د تیر چهار شنبه په ورځ دا وخت د بادغیس پر بالامرغاب ولسوالۍ برید وکړ او څو امنیتي پوستي ونیولې. افغان او ناټو ځواکونو د شنبه او یک شنبه په ورځو په سیمه کې هوایي بریدونه هم کړی دي. په غور کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په حملو کې د امنیتي ځواکونو 2 سرتیري وژل شوی او یو بل ټپي شوی. اخوا د جوجان ولایت څخه بیا په یو خبر کې ویل شوی چې د کوشتېپی ولسوالۍ د ترکمن قدوق امنیتي پوسټه تیر شپه څوزل د امنیتي ځواکونو ترمنز او د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنز لاس پلاس شوی ده. په دواړو پیښو کې د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوی. ایراني چارواکو د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې د نورو هغه خارګوټو کلیو د خالي کولو امر کړی چې دا سیلابونو لګوا اکثر مختی. په داسې حال کې چې د مارچ له 19 نیټې څخه د ایران زیاتې سیمې د درنو ورختونو شاهدان وي، د دې هیواد د یو ډیر شولایتونو څخه په شپږ ولش په شپږ ولایتونو کې راوتلو
سخت سیلابونو سلګونه کلی او خارونه زپلی. په دې سیلابونو کې تر اوسه لږ تر لږه د اویا کسانو د وژل کېدو پخلی شوی. د خوزستان تیل تولیدونکي ولایت تر ټولو زیات سیلابونه زپلی. د دې ولایت والی غلام مرزا شریعتي د ایرنا دولتي خبري اژانس ته ویلي، شپږ خارګوټي باید هر څومره زر چې ممکنه وي خالي شي، ځکه د پوینا حکومت غواړي سیمې ته له یو شمېر نږدې بندونو څخه اوبه خوشې کړي. شریعتي ویلي ژغورونکي ډلې د دې خارګوټو اوسیدونکو ته نږدې سیمو کې سرپناوي برابروي او هلته انتقالوي. په ایران کې روسي سیلابونه په تیرې ولسیزه کې تر ټولو ناوړه سیلابونه بلل شوي او په ځینو سیمو کې خلکو مظاهرې کړي او د سیلابونو په وړاندې د حکومت د ژغورنې عملیات ناسم او ناکافي بللي. اخوا په یمن کې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه یوولس کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ټپیان شوي. ځایي روغتیایي چارواکو دا خبره پرون کړې. حمله د یمن په پلازمینه کې شوې چې د یاغیانو په کنټرول کې ده.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او خبرې ترې خبرو. طالبان وایي چې د قطر پر روانه غونډه کې به افغان چارواکي د خپلواکو سیاستوالو په توګه برخه اخلي، خو حکومت وایي چې په دې غونډه کې به د حکومت په توګه ګډون وکړي.
د حکومت دریځ دا دی چې د حکومت استازي به د حکومت د استازو په توګه ګډون اخلي او د افغانستان سیاسي دغه حکومت عنوان چې دوی دعوت شوي دي هلته ورځي.
دا مسله به د سیاسي چارو له یو کارپو سره په مرکه کې هم وڅېړو. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي چې اروپای ټولنه د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. په هلمند کې د هغو کسانو د غوراوي بهیر پیل شوی دی چې د سولې په مشورتي جرګه کې به برخه اخلي.
کچیر وړ کسان انتخاب شي، زموږ په مشورتي جرګه کې به د سولې په اړه ډېر مهم رول ولوبوي.
په نورو موضوعاتو کې په پکتیکا کې مدني فعالان چارواکي تورنوي چې د ولایتي بیارغونې د پخواني مرکز وسایل او تجهیزات د کبار په بیا بهر ته قاچاق کوي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په موکړې د دې خپرونې لومړی موضوع ته اجرایه ریاست وایي په قطر کې په بین الافغاني مشورتي غونډه کې به افغان چارواکي د حکومتي استازو په توګه برخه اخلي، نه د خپلواکو شخصیتونو په توګه. له دې مخکې طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي وو که د دوهې په غونډه کې افغان چارواکي برخه اخلي، نو یوازې د افرادو په توګه به خپل شخصي نظریات وړاندې کوي. له بلې خوا د سولې عالي شورا وایي چې په قطر کې دا غونډه رسمي بڼه نه لري، بلکې د بین الافغاني رسمي مذاکراتو د پیل لپاره یوه هڅه ده. اکرام الله اکرام له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست هیله څرګندوي چې د قطر راتلونکي ناسته چې د افغان حکومت استازي، سیاستوال او طالب پلاوی پکې برخه اخلي، د حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو اترو د پیل لامل وګرځي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت دریز دادې چې د دوهې په ناسته کې به د دوی استازي د حکومت د استازو په توګه ګډون کوي، نه د افرادو او اشخاصو په توګه.
طالبان نش کولای چې موږ ته تعیني سرنوشت وکړي چې موږ څه ډول باندې هلته ګډون وکړو یا د چا سره ګورو او تر کوم عنوان باندې. خو د حکومت دریځ دا دی چې د حکومت استازي به د حکومت د استازو په توګه ګډون اخلي او د افغانستان سیاسي دغه په کوم عنوان چې دوی دعوت شوي دي هلته ورځي. موږ یو مسؤول حکومت په توګه له هر فرصت نه چې د سول لپاره زمینه کېږي د هغې نه استفاده وکولای شو او
که څه هم معلومه نه ده چې د قطر په ناسته کې به په کومه کچه حکومتي استازي برخه واخلي، خو تیره ورځ د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د پخلاینې د رهبرۍ شورا ویان محمد عمر داودزی وویل چې د قطر پر روانه ناسته کې به طالبانو سره د مشورو په هدف د ټول افغانستان په استازیتوب یو هر اړخیز پلاوی ګډون کوي. یوې حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د نورو تر څنګ محمد عمر داودزی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو په خبره د طالبانو وروستي دریسته په کتو ښایي ښاغلی عبدالله په دې ناسته کې برخه وانخلي. تیره شپه طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې په دوحه کې به له افغان سیاستوالو سره د دوی ناسته یوازې د نظریاتو او د پالیسیو د تبادلې لپاره وي. دې ډلې د دوحې په ناسته کې د افغان چارواکو له حضور سره مخالفت نه دی ښودلې، خو شرط دا یې ښیي چې که د حکومت چارواکي برخه اخلي یوازې دې د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات وړاندې کړي. مخکې له دې ویل شوي وو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره دا ناسته د اپریل په 14 او 15 کېږي، خو ښاغلي داودزی وویل چې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به نهایي نیټه په ډاګه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر ناسته رسمي نه بولي، وایي چې په دې ناسته کې به د سولې اړوند ټول مسایل په ځانګړي ډول د بین الافغاني خبرو اترو د پیل په اړه بحثونه وشي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل
د قطر ناسته رسمي او مستقیم مذاکرات نه د دولت او طالبانو ترمنځ، د تفریح کولو لپاره تر څو چې موږ کولای شو د دې لارې استفاده نه مذاکرات چې حکومت او طالبانو ترمنځ پیل کیږي هغه ته ژر تر ژره تصمیم ونیول شي، او انشاءالله چې وکولای شو هغه رسمي مذاکرات ژر تر ژره پیل کړو.
بل خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي له دې خوښ دي چې افغان حکومت او سیاسي مشران د دوحې د راتلونکي اونۍ خبرو لپاره سره یو ځای شوي دي. خاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو مشرانو سره خبرې کړي چې څنګه په ګډه او خطوګه د دوحې په بین الافغاني خبرو کې سولې ته رسیدو لپاره ګډ اهداف مخته یوړل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست مشر حکمت الله اعظمي د قطر پر روانو خبرو کې د حکومتي چارواکو شاملېدل او له هغو سره د طالبانو مخالفت نه کول یو لوی بدلون ګڼي. ښاغلي اعظمي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل د طالبانو په وروستي بیان کې دا خبره چې دولتي چارواکي باید په دې غونډه کې د افرادو په توګه ګډون وکړي نه د چارواکو یا د حکومت د استازو په توګه یو سیاسي اقدام دی. له اعظمي سره اجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې د دې غونډې د اهمیت په اړه د هغه نظر پوښتلی.
کسان اول باید اعلان شوی نه وای چې دا حساسیت راپورته کړی نه وای. زه فکر کوم دا صحیح و چې مثلا دولت دا پلاوی جوړ کړی وای، بیا د غټ سیاسونو په لیست کې استولی وای او هلته مذاکرات شوي وای، نو دا به طالبانو ته هم له رسانه پر دې وای چې مثلا خپل افرادو ته به ویلی چې موږ دولت سره نه دي کتلي، یا کلن دا په میډیا کې نه وای اعلان شوي. اوس چې زه فکر کوم اکلن طالبان دا منی، دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبان هم تر فشار لاندې دي د امریکا د طرفه، چې که مذاکرات طالب او امریکا تر مابین مخته دي شرط پیدایي چې باید دغه خلکو سره د یو ګوري د افغان دولت د پلاوي سره چې د سیاسونو په جمع کې راځي. نو زه فکر کوم دا د دواړو خواوونه یو مثبت تغییر دی، مګر زه فکر بیا هم نه کوم چې دا د مذاکراتو کې ډېر رول ولوبوي تر څو چې دغه ټیم یا پلاوی دا کوچنی ټیم په قطر کې پاتې شي او هلته د طالبانو سره روزمره خبرې وکړي. زه فکر کوم په یوه ورځ او دوه ورځو یا
خغلی زمي اوس دغه کسان چیزی مثلا دغه مختلط پلاوی چې تسهیلاتي پلاوی دی د سولې د خبرو لپاره زمينه ساز دی، مثلا چې وروسته غیر مرکچی پلاوی زی به مرکچی پلاوی خبرې کوي لاغوې سره، نو په دې کې د حکومت کسان هم شته دي او د طالبان غوښتنه ده چې دوی د حکومت په استازیتوب خبرې نه کوي او خپل شخصي نظریات دی. فکر کوي چې د به نتیجې ته مثلا ورسیږي تر دې ته چې مثلا یعنی هغه لازم تسهیلات چې دوی وایي دا برامنست شي.
زه په دې باور یم چې طالبان پر دې شو پوهېږي چې دا افراد راځي دا د دولت نمایندګي کوي، که طالب وغواړي که نه غواړي، خو دا یو نوه ځان ته دغه یو 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 بهانه لټول دي چې ووایي چې دا دی دا موږ په شخصي لحاظ باندې ګورو. زه فکر کوم دا مفید دی، مګر دا پر دې پورې تړاو لري چې د دغه پلاوي خبرې د طالبانو سره په څه ډول کېږي، په هلته به یا امریکا بیا وجود ولري که ونه لري، چون چې طالبان ته هم باید د امریکا فشار پر راولي کچیر غواړي چې د امریکا او د طالبانو مذاکرات کې پرمختګ راشي، نو دی باید د افغان دولت سره کړی او د افغان دولت د خپل وظیفه اجرا کړل چې ټیم یې وټاکي او د بدی طالبان سره او سوال دا دی زما زچ تر کوم اندازې پر فکر کوم او خبرې حالات لا هم پیچلې دي کچیری په سوله کې پرمختګ رانیسي دولت ځینې اقدامات ته دغه کړی دي چې اختیار وکړي چې په دا کوي هغه مثلا تر یو اندازې د قطر پورې تړلې دي نو زه فکر کوم
طالبان هم موضوع ته په پام سره خبرې ته پام سره
د طالبان د نظر د فکر کوي چې د اوربند مسله اوس لا ډیر وخت دی چې اوربند لانیږي طالب اوربند کوي نو دا په مذاکراتو کې طالبانو موقف ضعیف کی مګر زه د دې نظریې سره کتن موافق نه یم هر څونه چې ژر کېدلای شي چې د افغانانو وژنه ودرېږي دا د ټولو په خیر ده
د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست مشر حکمت الله اعظمي او چې د قطر پر روانو خبرو کې د افغان حکومت د ګډون د احتمالي ګډون په اړه په شاوخوا مسایلو خبرې کولې.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې اړوند راپورونه د خبرونې په دوام کې نور هم لرو. خدا شیبه د ازادۍ رادیو خبریال شاه محمود شینواری له جلال آباد نه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. په جلال آباد ښار کې یو چاودنه شوې ده. د جزئیاتو په اړه تر اوسه پورې معلومات نشته، خو شاه محمود شینواری به راته ووایي چې هلته څه پېښ شوي او آیا دا چاودنه تلفات هم لري که نه. شینواری صاحب،
بلې صاحب، نن غرمې وړاندې د جلال آباد ښار درېمې ناحیې په سیمه کې د سړک غاړې یو مین چاودنه شوې ده چې د ولایت وینا توله خوږیاني په وینا باندې په دې پېښه کې یو ملکي کس وژل شوی دی، یو پولیس زخمي دی او دوه تنه نور ملکي وګړي هغه زخمیان دي.
بلې، چاودنه په کومه سیمه کې دقیقا شوې ده؟ یعنی په چا باندې هدف څوک و؟ دا معلومات شوي؟
د دې سره باندې موږ ټول معلومات وکړل. د جلال آباد خاطرې ملاهي په سیمه کې دغه چاودنه شوې ده چې د سړک غاړې مینو، خو د دې پېښو مسؤلیتو سپورې چا نه دی اخیستی. نن نه یوازې چې دا نن چاودنه شوه، دغه څو ورځې سر په سر د جلال آباد په ښار کې ځینې دغه سړک غاړې او د مقناطیسي دغه چاودنې کېږي چې تېره ورځ هم د جلال آباد ښار دغسې پېښو شاهد و، خو تر اوسه پورې هېڅ وسلوالې ډلې دغه چاودنو مسؤلیت هم نه دی اخیستی. ولې ځینې شنونکو سره چې موږ دغه موضوعات شریک کړي دي، د هغوی په وینا باندې چې وسوال ډلې چې دغه مسؤلیت د چاودنو نه اخلي، دغه اواز لرونکي او ځینې چسپکي مینونه او دغه چاودنې چې دي دا د مافیا دي، ځکه په وروستیو کې په ننګرهار کې د غصب د خپل سر واډو او ځینې نورو برخو کې د ولایتي ادارې د خونه جدي اقدامات پیل شوي دي چې په وړاندې خلک راپورته شوي وو. د دوی په وینا باندې په لوی لاس منس یو ډول کېږي چې په ښار کې د نامنۍ وضعیت یو ځل بیا هم د خلکو ذهنونه خرابه کړي، خو لا اوسه پورې هېڅ کوم ډلې د دغه پېښو مسؤلیت لا نه دی اخیستی او نه کوم هدف معلوم و چې اصلي هدف یې څوک و.
شنواره صاحب، یو کلند ځواب راکړئ لطفا. تر اوسه پورې تاسو خو ویلې چې کېدای شي دا احتمال چې وي چې احتمالا دا چاودنې باغ کسان کوي چې غواړي یو څه مزاحمت د ولایتي ادارې پر وړاندې جوړ کړي، مګر په مجموع کې دغه چاودنې چې په وروستیو څو ورځو کې تاسو یادونه وکړه خاص اهداف لري؟ یعنی د پولیسو پوستې یا د امنیتي ځواکونو قطارونه، پوځي قطارونه، یا داسې کوم خاص افراد متنفذ کسان هدفي وژنې، داسې کوم شی شته او که ګډې وډې بی هدفه چاودنې دي؟
بی هدف ځکه دي چې یو چاودنه چې دا ورمه ورځ چې د جلال آباد ښار د مخابراتو ملنګان واډ سره یو ملي بس سره شوي چې هلته ټول ملکي خلک وو. واپسې بله چاودنه وشوه چې په هغې کې یو ماشوم او څو ملکي کسان زخمیان شو چې هغه هم د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې اړوند وه. نن چې کومه پېښه شوې ده هم د جلال آباد ښار درېمې ناحیې سره شوې ده. په دې کې ملکي خلک طرفات ضرر چې رسېږي عامو خلکو ته رسېږي، اکثره یا د کوم دوکان سره یا په چوک کې او یا هم د سړک غاړه کې. د دې نه پرته ځینې چاودنې شوي چې هغوی به هېڅ تلفات نه دي لرلي چې تېره ورځ د چرمتری په سیمه کې هم تلفات وو، دوه چاودنې وشوي چې یوې کې تلفات لرل، یو څو کسه زخمیان وو درې تنه چې هغه ملکي وګړي وو، ولې بله چاودنه چې وشوه هغه صرف اواز لرونکی به مو چې د خلکو ذهنیتونه ګډوډ کړي. موږ ځینې خلکو سره دې چاودنو په تړاو باندې چې وغږېدلو چې هغه مدني فعالان یا شنونکي دي، هغوی په باندې فکر باندې وو چې اکثره دغه چاودنې به چې کله کېدلې نو وسوال ډېرې بې مسؤلیت اخیسته، ولې دا ځل دغه چاودنې چې یو اونۍ په جریان کې چې کېږي د دې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، د هغوی په نظر باندې ممکن دا هغه د مافیا واوسي چې په وړاندې ځینې اقدامات ترسره کېږي، ځکه په دې وروستیو کې چې کله ننګرهار پولیسي ادارې کې.
مننه شینوارې صاحب. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال و چې په جلال آباد ښار، د جلال آباد ښار په دریمه ناحیه کې د یو ماین د چاودنې په اړه جزئیات راکول. ورزو د سولې اړوند راپورونو ته د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره وایي دا اتحادیه د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي او په دې برخه کې همکارۍ ته چمتو ده. فدریکا موګیرینی اوبخی نن په لوکسمبورګ کې د افغانستان د سولې د مسلې په اړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې له پیل مخکې وویل دا ټولنه او امریکا په ګډه د بین الافغاني خبرو لپاره د امکاناتو پر برابرولو کار کوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا بیا د هغه پریکړه لیک مسوده خبره کړې ده چې د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن بحث پرې وکړي. رضوان مراد د موضوع جزئیات اوروي.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤله فدریکا موګیرینی وایي دا ټولنه او متحده ایالات په ګډه کار کوي چې د سولې بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. میرمن موګیرینی نن په لوکسمبورګ کې د افغانستان د سولې د مسالې په اړه د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې مخکې وویل:
موږ له خپلو امریکایي ملګرو سره له نږدې کار کوو چې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړو. زه په خپله هم څو اونۍ مخکې په کابل کې وم. دا به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ته یو فرصت وي چې هغه اقدامات تایید کړي چې اروپایي ټولنه یې د دې پروسې د ملاتړ لپاره کولای شي.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤله فدریکا موګیرینی دوه اونۍ وړاندې په کابل کې وویل افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې پروسې او بین الافغاني خبرو اترو ملاتړ څرګند کړ. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا د هغه پریکړه لیک مسوده خپره کړې ده چې ټاکل شوی د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران پرې نن په لوکسمبورګ کې بحث وکړي. په دې مسوده کې راغلي دي چې افغان حکومت او طالبان باید څومره ژر چې کېدای شي د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. اروپای ټولنې د هر هغې پروسې ملاتړ کوي چې د افغانستان خپلواکي، مځکنۍ بشپړتیا او د خلکو کرامت تضمینوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا د خپل پریکړه لیک په مسوده کې ویلي د دې لپاره چې د افغانستان د سولې پروسه پراخ بنسټه وي، په لاندې برخو کې همکاري ته چمتو ده. د امنیتي ارګانونو په ګډون په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو، د ښکېل خواو د غوښتنې په صورت کې د سولې د پروسې د زامن رول لوبول، په ټولنه کې د وسلوالو او د هغوی د کورنیو د مدغم کولو په برخه کې همکاري او د سیمه ییز سوداګرۍ او اتصال په برخو کې همکاري کول. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له رول هم ملاتړ څرګند کړی دی. په مسوده کې ویل شوی چې د افغانستان د سولې پروسه باید پراخ بنسټه وي، د افغان حکومت لخوا تایید شي، تاوتریخوالی کم کړي، له افغانستان څخه نړۍ ته د تروریزم د ګواښ مخه ونیسي، د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي کړي او د افغان دولت او د افغانستان د اساسي قانون دوام یقیني کړي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا وایي دا اتحادیه د سولې د دغه شان یوې پروسې د عملي کولو لپاره سیاسي او مالی ملاتړ ته چمتو ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هغو کسانو د انتخاب بهیر روان دی چې په کابل کې د سولې په مشورتي جرګه کې به ګډون کوي. که څه هم په دې جرګه کې د هر ولایت د ګډونوالو شمیر معلوم دی، خو د ظرفیت او وړیا معیارونه یې تر اوسه نه دي ټاکل شوي. له هلمند څخه د مشورتي لویې جرګې د استازو د انتخاب پر بهیر یو لړ نیوکې هم کیږي. په دې اړه جزئیات الیاس دایره کوي.
تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې د سولې مشورتي لوی جرګې ته د استازو د انتخاب په موخه ډلې ډلې خلک راځي. په ښکاره خو د لشکرګاه په شمول د ګرشک، نادلي، نوی او ګرمسیر ولسوالیو د یو شمیر سیمو خلک دغه جرګې ته خپل استازي انتخابولی سي، ځکه نورې ولسوالۍ یا خود طالبانو په ولکه کې دي او یا په یو ډول تر نفوذ لاندې دي. د خبریالانو په شمول که هر څوک د ځان سره اصلي تذکره ولري د خپل استازي په توګه یو نفر ته یوه رایه ورکولی سي. د وی او ای آشنا تلویزیون خبریال عمر المر وایي هیله لري چې خلک د سولې مشورتي لوی جرګې ته د استازو په نوم وړ کسان ولیږي.
کچیر وړ کسان انتخاب سي زموږ په مشورتي جرګې کې به د سولې په اړه ډېر مهم رول ولوبوي، نو په دې کې خبریالان هم رایه ورکولی سي. دا ډېر ښه خبره ده چې خبریالان په خپل انتخاب کې ډېر دقیق دي او کولی سي چې داسې یو شخص انتخاب کړي چې د سولې په مشورتي جرګه کې یو رغند رول ولوبوي او د راتلونکي سولې لپاره ښه ښه پلانونه ورکړي.
حکومت ویلي دي دغه جرګې ته چې د راتلونکي څور میاشتې پر 9 نیټه جوړیږي د ټول افغانستان څخه 2500 کسان وربلل سوي دي. د دې جرګې د مسؤلینو څخه عمر داودزی د شنبه په ورځ د طالبانو هم وغوښتل چې دغه سیمو خلک جرګې ته ورپرېږدي چې د دوی په ولکه کې دي، خو په دې اړه د تصمیم خبره او یا دا چې طالبان به تر خپل ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د ګډون اجازه ورکړي کنه جواب نه ده. د کرزي په نوم لوبغالی کې چیرې چې د سولې د مشورتي جرګې لپاره د استازو انتخاب په موخه خلک راټول سوي دي، لا هم د هغه د وغبرګو چاودنو آثار موجود دي چې د نوي کال په دوهم ورځ د بسګر د جشن پر مهال وسوي. هغو چاودنو تر شل ډیر کسان ټپیان او څو نور کسان هم د اقتصاد درېس په ګډون ووژل. لومړۍ ورځ ده ټاکنې لا هم نه دي شروع شوي، خو د لشکرګاه اړوند بست کلا سیمې څخه دلته یو شمېر راغلي کسان د خپل استازو د انتخاب او طرزالعمل څخه د ناخبرۍ په خاطر شکایت لري.
زما نوم امال ولاد، موږ ته داسې ویل دي چې څلور نفره د شوراګانو غړي دي سره سي انتخابات دي. موږ د رشورا سره څلور نفره راغلي اوس دلته چالات مو ولیدې خلکو په پی چې وای د دسکري لري د ښاروالۍ هغه درازي، نو مال دغه انتخابات دی شفاف کوي، خو موږ ته بیا هم ویلي وای چې موږ هم دا د وطن خلک خبر کړي وای، ټول وطن مو خبر کړي وای چې د سکرار لري د رایې د ټول سکال وي رای دي سي دلته خپل یو سړی دی وټاکي هغه شورا ته دی بلارسي. موږ هغه څلور نفره راغلي نور مو وطن نه دی راغلي او راته ویلي د څلورو نفرو دیداره کمې نه دي، راته ویلي چې هر سړی دی مخاص راځي چې بیرې د سکرای د ښاروالۍ هغه دې راځي دلته د رایې اخلي.
د سولې د مشورتي لوی جرګې دپاره چې په کابل کې جوړیږي د خپل استازو د انتخاب دپاره اکثره راټول سوي کسان د پاخه عمر دي. ځوانان کم دي خو د ښځو حضور بیخي بېرنګ دی. تر دې مهاله چې زه دغه راپور جوړوم د لسو په شاوخوا کې ښځې چې دوی پکې پولیس دي په میدان کې تر سترګو کېږي. دوی راتول نه پوهیږي د څه لپاره راغوښتل سوي دي، خو د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول پروګرام ته حاضر دي.
خو دا که مو می خایم چې اگر میا ته یو کومک د خور غریب بیایې مردم تباس در بدر است یعنی رقم از دیگه سول بیایې سای کو جوانای نه خورده دي مرده نه کوفته مردم با زنا به خانمان میشه جوانا دست میره.
ما سوال میخواید چی ندارد؟ سوال میخواید که جوان مرگی از افغانستان دور شود، اسلام خداوند قرار داشته باشه دیگه نگاه کنه تمام جوانا رو.
در اساسی قانون در 113 ماده پر بنیاد لوی جرگه در افغانستان در خلق و ترطولو در لور مکام لرون که مجموعه ده چه در ملی شورا در غرو ترسنگ در ولایتی و ولسوالی و شوراگان و در رئیسان و پشمل وزیران در ستر محکمی و لوی چرنوالی غری در انتخاب پرات پکی گردون که ولی سی. په تیراتلو سکلونو کې دا پنځم ځل لویه جرګه ده چې رابلل کیږي چې له دې جملې استراري لویه جرګه، د اساسي قانون لویه جرګه، د پاکستان او افغانستان د اړیکو او امنیت لویه جرګه، د امریکا سره د امنیتي تړون لویه جرګه، او وروستۍ او پنځمه د سولې مشورتي لویه جرګه ده چې د طالبانو سره د خبرو د میکانیزم او چوکاټ رامنځته کولو په اړه له خلکو د مشورې غوښتنې دپاره د ثور په 9 نیټه په کابل کې رابلل شوې ده. مبدل استایي د ازادي راډیو هلمند.
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. په یو راپور کې به واورئ چې په جنوب ختیځ زون کې د ماین پاکۍ چارواکي وایي د ماینونو او ناچاودو مهماتو په چاودنو کې هره میاشت تر لسو پورې کسان مړه او ټپیان کیږي.
ما داسې شی په پټو کې راپیدا که سما نه پیژندو، په لوبې سره کالی ما پسې وچود، ما د خپل یو خپه د لاسه ورکړه.
همداراز د نورو مطالبو ترڅنګ به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. د مازدیګر 4:30 دي. اجمل انت غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګیرینی وایي د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره د شرایطو د برابرولو په برخه کې له امریکایي چارواکو سره همکاري کوي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د قطر د سولې په بین الافغاني مشورتي غونډه کې به د دوی استازي د حکومت د استازو په توګه برخه اخلي، نه د شخصیتونو په توګه. په بادغیس کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانې جګړې نن 15 ورځې پوره شوې. په جګړې کې دواړو خواو ته د درانه تلفاتو د اوښتو رپورټونه ورکړل شوي. ایرانی چارواکي د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې د نورو هغه خرګوټو او کلو د خالي کولو هڅه کوي چې د سیلابونو له ګواښ سره مخ دي. او په یمن کې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او 100 نور ټپیان دي.
اوس هم فیروزه عزیزی ته غوښ شي چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په پام کې لري چې په دغه هیواد کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې په هدف د ایران د فوټبال ملي لوبډلې سره یوه دوستانه لوبه ترسره کړي. د دغه فدراسیون د خبرونو مسؤل شفیع شاداب وایي د دغه لوبې لپاره د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د مسؤل مدیر او روزونکو او د ایران د فوټبال د فدراسیون د مسؤلینو ترمنځ خبرې شوې دي. ښاغلی شاداب وایي تر اوسه د دغه لوبې په اړه خبرې نه دي ورسته شوې او نه هم نیټه کړه شوې ده. خوب خبره یې که دغه لوبه ترسره شي د ایران د پلازمینې تهران د ازادي لوبغالي کې به وي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې د دې لوبې د نندارې د ټکټونو له درکه ترلاسه شوی عاید به د افغانستان له سیلاب ځپلو سره په مرستو ولګول شي. د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ ځوانانو د سولې ټورنمنټ په نوم د والیبال سیالۍ پیل کړې دي. د دغې ولسوالۍ ورزشي مسؤول عیسا ساپي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې 15 لوبډلو ګډون کړی او هدف یې د جګړو ښکېل لوبغاړو ته د سولې پیغام رسول او د لوبغاړو ظرفیت لوړونه ده. دغه ټورنمنټ لاس ورځې وړاندې پیل شوی او ټاکل شوی تر راتلونکو 15 ورځو دوام وکړي. او د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ CIPL سیالیو د نن شپې په لوبه کې حیدرآباد او پنجاب 11 لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ټکر ته ځي. دا سیالۍ د افغانستان پر وخت ماښام 2 بجې پیلېږي. په دواړو لوبډلو کې افغان لوبغاړي لوبېږي. په پنجاب لوبډله کې مجیب زدران او د حیدرآباد په لوبډله کې بیا محمد نبی او راشد خان اخیستل شوي دي. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبو کې بیا ډیلی، RCB او کلکتې لوبډلې راجستان لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. د روانو سیالیو د نمرو په جدول تر دې دمه کلکته لوبډله د 2 نمرو په لرلو سره د جدول په سر کې او چنای سوپر کینګ لوبډله په هم ځای لري. خو د ویرات کولی په مشرۍ RCB لوبډلې چې په روانو سیالیو کې تر دې دمه یوه لوبه هم نه ده ګټلې د جدول وروستۍ لوبه ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو د افغانستان د کورنیو چارو د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو. خو دا شیبه یوې نړیوالې مسلې ته ورځو. د امریکا متحدو ایالاتو په لیبیا کې د روانې کورنۍ جګړې په اړه اندېښنه ښودلې او پر پایتخت ترابلس د متقاعد جنرال خلیفه هفتر په مشرۍ د وسلوالو ډلو د بریدونو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې ده. له بلې خوا د لیبیا د ملي یووالي حکومت ګواښ کړی دی چې که د خلیفه هفتر پر ضد به ځوابي پوځي عملیات پیل کړي. د لیبیا په تازه کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 30 کسان وژل شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د لیبیا پر پایتخت ترابلس د متقاعد جنرال خلیفه هفتر د روانو بریدونو مخالفت کوي او په سمدستي ډول د دې بریدونو د درېدو غوښتنه کوي. مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي دي چې یو اړخیزه پوځي عملیات د لیبیا خلک له خطر سره مخ کوي او د لیبیا پر ښه راتلونکي منفي اغیز کوي. ښاغلي پومپیو ویلي چې د لیبیا شخړه له پوځي لارې نشي حل کېدی او همدې ته په پام متحده ایالات د دې هیواد پر مشرانو غږ کوي چې له نړیوالې ټولنې سره په ګډه د ملګرو ملتونو په منځګړتوب سیاسي خبرو اترو ته مخه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې سیاسي جوړجاړی د لیبیا د خلکو د یووالي یوازینۍ لار ده او له همدې لارې د لیبیا ټول خلک له امنیت، ثبات او شفافیت نه برخمن کېدای شي. د لیبیا د ملي یووالي حکومت ویلي دي چې د روان اپریل میاشت له څلورمې نیټې څخه په ترابلس د جګړې له امله لږ تر لږه درویشت کسان وژل شوي چې ملکیان هم پکې شامل دي. دا صدر اعظم فایز سراج په مشرۍ د لیبیا حکومت چې د امریکا په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو ترشا دي نن اعلان وکړ چې د خلیفه هفتر د ځواکونو پر ضد ځوابي بریدونه پیل کړي دي. خلیفه هفتر د لیبیا په ختیځ تبروک ښار کې له خپل لوري مستقله اداره اعلان کړې ده. روسیا، متحده عربي امارات او مصر هغه درې هیوادونه دي چې له متقاعد جنرال خلیفه هفتر څخه ملاتړ کوي. بل لور ته په افریقا کې د امریکا د پوست مرکزي قومندې ویلي دي چې له لیبیا څخه به امریکایي سرتیری چې د داعش پر ضد مبارزه کې له محلي ځواکونو ملاتړ کوي د امنیتي اندېښنو له امله وباسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پکتیکا د ولایتي شورا غړي، مدني فعالان او ځوانان وایي د دې ولایت د ولایتي بیارغونې د ډلې د پخواني بیز د لکونو ډالرو وسایل چور او تالان شوي دي او اوس هم د خرڅلاو لپاره په پټه د کباړ په نوم بهر ته قاچاق کیږي. دوی وایي هغه مهال چې امریکایي پوځیان له دې اډې وتل نو اکثر وسایل او تجهیزات یې ولایتي ادارې ته پرېښودل، خو چارواکو په قانوني ډول نه دي ثبت کړي چې په دې توګه یې ورکېدو او ضایع کېدو ته لاره جوړه شوې ده. د مدني ټولنو غړي فعالان غواړي چې اړوندې ادارې د دې وسایلو او تجهیزاتو د چور تالان مسله وڅېړي او په فساد کې له ښکېلو کسانو سره قانوني چلند وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه د راپور برابر کړی.
د پکتیکا د مدني ټولنو او ولایتي شورا غړي غوښتنه کوي چې د مرکز خرنې د پی آر ټي د پخواني بیس ټول پاتې سالم وسایل او نور تجهیزات په اړوندو ادارو پورې قید شي او هغه توکي چې د کارونې وړ نه دي هغه د یوې شفافې پروسې له لارې خرڅلاو ته وړاندې شي. دوی زیاتوي تر اوسه د دې بیس ټول توکي د کباړ په نوم بهر ته لېږدول شوي، حال دا چې اوس په خپل افغانستان کې د اوسپنې فابریکې شته او د ولسمشر لارښوونه هم داده چې کباړ باید بهر ته ولاړ نه شي. د یاد ولایت یو مدني فعال عزیز الرحمن جبران ازادۍ راډیو ته وویل:
مونږ ټول مدني فعالان بلکې د پکتیکا خلک اندېښنه لرو که چېرته کباړ راوځي نو د دې کباړ د بیډینګ ترسو په قانوني لار باندې وزي چې څه شي راوزي او چیرته ځي په داسې شکل باندې وزي چې دوی یوازې نومر کوي چې کباړ ده دا د اندېښنې وړ ده.
د پکتیکا اوسیدونکو هم له مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې د پی آر ټي د توکو د خرڅولو قضیه وڅېړي. د دوی په وینا په دې ځای کې چې له موجودو توکو او تجهیزاتو سره څه شوي هغې ته له چور کومبل نوم نه شي ورکولی.
ولسونه اندېښمن دي او له ولایت او مقام او امنیه قمندانۍ عمومکې له ټول دولت څخه غوښتنه ده، غوښتنه کوي چې د دې اصلي عاملین پیدا کړي، څوک دې څنګه لیلامیږي، ولې خرڅېږي، چا را ایستلې دي او پی آر ټي څرنګه چور کېږي. دې ته موږ یوازې چور ویلی سو او له چور علاوه بل څه نوم نه شو ورکولی.
چارواکو به کوشش کوو چې دا غږ تت کړي او دوی به وسې داسې څه وجود نه لري. بیا درې ورځې کېږي چې د ملي امنیت منصبین په دې برخه کې سوي دي او څو موټران دي کباړ نیولې دي چې چارواکو نه خو ډک سوي دي او خرڅ سوي دي.
د پکتیکا ولایتي شورا منشي عزیز وایي کباړ باید د بهر پر ځای په خپل د اوسپنې د افغاني فابریکو پر مالکینو پلورل شي.
مونږ خپل په داخل د افغانستان کې کارخانه لرو، کچیر ته مونږ دغه کباړ خارج ته پریږدو نو زمونږ کارخانه به پالجي وي، ځکه چې د رئیس جمهور حکم هم دغه ده چې کباړ باید د افغانستان نه خارج ته لاړ نشي.
بل لوري ته د پکتیکا امنیه قمندان مل پاسوال غلام سخی روغلی ونی وایي د یاد بیز هغه توکي چې په دې وروستیو کې پلورل شوي د مسؤلینو په لارښوونه د ځینو وسایلو او ماشین آلاتو تو درانی ولې لپاره ول
نم چانه پیسې اخستې نه غلیو او د غلو په مقابل کې مبارزه شروع کړه. سبدا خلکو سره د پولیسو د ایسات ادا کوم او دا خبره ز قانون منګول ته سپاره.
د پکتیکا د ولایتي بیا رغونې ټیم یا پی آر ټی د پخوانی پوزي بیسخه د نظامی تجهیزاتو، ماشین آلاتو او نورو قیمتي توکو د چور او تالان مسله هغه وخت راپورته شوه چې د پکتیکا والی ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی تیرونی رسنه سره په خبري ناسته کې د یاد بیستو کې د 1 میلیارد ډالر په ارزښت وبلل او ویل چې د پخوانی چارواکو لوري چور او تالان شوی دی.
د فراه ولایت د پوهنې د ریاست چارواکي وایي چې د 325 ښوونځیو څخه په دې ولایت کې یو دیرشې د ناامنیو او د امکاناتو د نشتوالي له کبله بندي. په همدې حال کې د فراه ولایت مدني فعالان او اوسیدونکي هم له دې کبله اندېښنه لري او وایي که دغه ښوونځي فعال نه شي نو راتلونکی نسل به بې ښوونې او روزنې پاتې شي. د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور راکوي.
په فراه ولایت کې د نجونو او هلکانو یو دېرش به ښوونځیو تړلو د دغه ولایت اوسیدونکي او مدني فعالان اندېښمن کړي دي. د دوی په خبره کله چې ښوونځي تړلې وي نو زموږ ټولنه ورځ تر بلې شاته ځي او د تاریکۍ په لور درومي. فراه ولایت اوسیدونکي د هغه کسانو څخه چې په سیمه کې ښوونځي تړل شوي غواړي چې د پوهنې ریاست سره دې مرسته وکړي تر څو دغه ښوونځي بېرته خلاص شي.
در یک محیط یا در یک جامعه یا در یک منطقه وقتی که یک مکتب وجود میشه، اول خو اطفال امو منطقه از سواد بی بهره میمانه، اطفال از منطقه از نعمت سواد دور میمانه.
قریه یا به هر جا که باشه، اولاد از اون قریه یا وطن که باشه، کلگی از تعلیم و تربیه بی بهره میشه و اونا نمیتونن که درس بخونه.
زیادین نورزی په فراه ولایت کې د مدني فعال وایي چې د اساسي قانون پر اساس د پوهنې ریاست وظیفه ده تر څو په هر ډول شرایطو کې د افغانستان اوسیدونکو ته د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړي.
د افغانستان د اساسي قانون د درود څلوشتمې مادې او د معرف د قانون مطابق تعلیم د افغانستان د ټولو اتباعو حق دی او که په کوم منطقي کې ما د زده کړې زمینه د ځینو دلایلو پر بنسټ باندې نه برابرېږي نو ریاست معرف مکلفیت لري تر څو په مرکز کې د هماغه منطقي د زدکونکو لپاره لیلیه جوړ کړي تر څو د اماغ منطقي چمان او تنکی ځوانان د تعلیم څخه بی برخې پات نه شي.
د فراه ولایت د پون ریاست منستر محمد صادق قلیمی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې په دغه سیمو کې د ښوونکو او همداشان اړوند تجهیزات نشتون د ښوونځیو ترلاسه اصلي لامل نه دی. دا په خبره دغه ستونزې څو واره د پون وزارت سره شریک کړي خو تر اوسه ورته پام نه دی شوی.
که ما ضرورت درم بخاطر بازگشای مکاتب در ساحات است.
د دغه ښوونځیو ترلاسه یو لامل د مسلکي ښوونکو شن په سیمه کې چې دا ښوونځي موجود دي ځکه مجلتي مسلکي ښوونکي نه لرو. دوهم موضوع د امکانات او اسانتیاو نشتون دی چې داخل مجلتي یو خیمه هم نه لري تر څو دا ښوونځي پکښې پرانیزو. همداشان ورنې توکل قرطاسي هم تر اوسه په ریاست پلاس کې نشته چې دا ځای ښوونځي پرانیزي. د یادونه وړ چې په فراه ولایت کې 325 باب ښوونځي موجود دي چې دا غړدل څخه یو دیش باب د فراه د مرکز او همداشان ګلستان خاکسفید بلابلوک بکوا پښور په ولسوالۍ کې ل درو کالو
له فرات څخه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اوریده. په جنوب ختیځ زون کې د ماین پاکولو د اړوندو چارو د همغږۍ دفتر وایي په دې زون کې هر میاشت له شپږو تر لسو پورې ملکي وګړي چې ډیری ماشومان دي د ماینونو او ناچاودو مهماتو په چاودنو کې قرباني کیږي. د دې دفتر مسؤلان وایي په دې زون کې شپږ اتیا کیلومتره مربع ساحه لا هم پر ماینونو او ناچاودو مهماتو پوښلې ده. د چارواکو د دې څرګندونو نور جزئیات له پکتیا ولایت څخه د ازادۍ راډیو د خبریال اصیل ځاځي پر راپور کې.
په سویل ختیځ زون کې د ماین پاکۍ عملي چارې کابو شل کاله وړاندې پیل شوې خو لا هم د ماین پاکۍ اړونده ادارې نه دي توانېدلې چې په ماینونو پوښلې ساحې په بشپړ ډول د ماینونو له شتون څخه پاکې کړي. په سویل ختیځ زون کې د ماین پاکۍ چارو د یووالي او همغږۍ ریاست د سیمه ییز دفتر مسؤول محمد حکیم سلیمانزوی وایي د دې زون په اړوندو څلورو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی کې د ماین پاکۍ پروګرام لا پیله تر اوسه 234 کیلومتر مربع ساحه د ماین لشتون څخه پاکه شوی.
په دغه شپ کال کې ماین پاکان په دې تنو توانېدلې چې د دې زون په څلور ولایتو پکتیا، غزنی، خوست کې 260 کلی د ماینونو د خطراتو او د غلو شتون نه وباسي. موږ خوشبختانه په دې توانېدلې چې 234 کیلومتر مربع اراضي د ماین پاکۍ پروګرامونو په ذریعه باندې پاک.
سلیمانزوی وړاندې وایي لا اوس هم د یادو ولایتونو د څلور څلوېښت ولسوالیو په 225 کلیو کې 440 سیمې د ماینونو او ناچاو د توکو له ګواښ سره مخ دي چې په مساحت د شپږ اتیا کیلومتر مربع ځمکه تشکیلوي. د دولت او د دولت د وسلوالو مخالفینو د جنګیالیو ترمنځ په ځمکنیو، هوایی او نورو غلچکیو بریدونو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې تر څنګ په لویو فرعي لارو، دښتو، کروندو او د خلکو د استوګنې په سیمو کې له پخوا راپاتې او نوي خښ کړل شویو ماینونو او ناچاو د چاودیدونکو توکو د چاودیدو له امله ګڼ شمېر هیوادوال لا هم د خپل بدن غړي او حتی ژوند له لاسه ورکوي. په سویل ختیځ زون کې د ماین پاکۍ د چارو د همغږۍ دفتر لخوا خپره شوي ارقام ښیي چې لا هم په دې زون کې هره میاشت له شپږو نه تر لسو پورې ملکي وګړي د ماین قرباني کیږي. د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکو ګلالۍ 12 کلنه ماشومه ده. د پناپوهۍ کې له چاودیدونکو توکو سره د لوبیدو پر مهال د رامنځته شوې چاودنې له امله خپل یو پښه له لاسه ورکړې. دغه ماشومه نورو ماشومانو او هم هغوی ته چې خپلو اهدافو ته د رسیدو په موخه ماینونه او ناچاودي توکي کاروي ځانګړي پیغامونه لري. دا وایي
زه 12 کلنه ماشومه یم. ما د سې شی په پټو کې را پیدا که سما نه پېژندو. ما لوبې ورسره کولې، ما پسې وچود. ما د خپل یو خپه د لاسه ورکړه او نور ماشومانه غوښتنه لرم چې د شیان دي نه اخلي چې پېژني نه. او نور خلک د دې شی نه شیندي چې خلک په ما پاند شي.
پاسویل ختیزون کې د ماین پاکۍ چارو همغږی کوونکی دفتر وایي د پلان له مخې په روان 1998 لمریز لیک دیس کال کې د خوست او پکتیا ولایت په مربوطاتو کې په مساحت د 0.15 کیلومتر مربع ځمکه کې 55 سیمي په نښه شوي چې د ماینونو له شتون څخه به پاک شي. اصیل زازی، آزادی راډیو، پکتیا.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته نیمه نړۍ د آزادی راډیو د خځو ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې په یو لنډ راپور کې واورئ چې په برتانیا کې څنګه د یوې نوې جوړې شوې وسیلې په مرسته د خلکو په جامو کې چاقو او نورې تیرې وسیلې موندل کیږي.
په برتانیا کې څیړونکو د خلکو په کالو کې د چاړي او چاقو د موندلو لپاره یو سپک سکنر جوړ کړی چې په حقیقت کې یو عادي موبایل ټلیفون او ورسره یو تړلی اپلیکیشن دی. د ډیلی تلیګراف رسپانې د راپور له مخې د دې اختراع له برکته به ژر په بریتانیا کې د پولیسو موبایلونه پر یوه ګرځول کیدونکي سکنر بدل شي او دا سکنر یا موبایل به د مشکوکو کسانو په جیب یا د بدن په کوم بل ځای کې پټه چاړه او چاقو کشف کولی شي. دا اختراع د لوف برا پوهنتون څیړونکو کړی او پر هغې د حکومت یوازې 1,00,000 پاونډ بودیجه لګیدلې ده. دوی باور لري چې پولیس له د ټکنالوژۍ څخه چې په حقیقت کې یو عادي موبایل دی په استفادې په آسانه د خلکو په کالو کې پټه سړه وسله موندلی شي. په دې موبایل په شوې تجربه کې څرګنده شوه چې له 6 متره لیرې څخه د مشکوک په جیب یا بل ځای کې پټه چاړه او چاقو موندلی شي. دا ټکنالوژي له الکترو مقناطیس څپو څخه په استفادې په جامو کې پټ شان معلوموي.
نیما نړی
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبري کوي.
تر لاسکلنې د انجلیل پر تکل سوي ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. دا نیمه نړۍ په دې خبرونه کې د حقي پیغلې د ژوند په اړه غږی کو چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د افغان خزو د ظرفیت جوړونې په برخه کې فعالیتونه ترسره کړي او په امریکا کې د نړۍ په کچه د وومن اف ډیسټینیکیشن یا متفاوت خزې په نوم جایزه اخیسته. هغه څنګه وتوانی دا چې دغه جایزه ترلاسه کړي؟ د افغانستان په نام نسیمو کې د خزو کار کول څومره ستونزمن دي او که خزه په نړیواله کچه ستایل کیږي د نورو خزو په ژوند به یې اغیز سوي.
دا به د نورو خویندو پر ژوندانه باندې مثبت اغیز وکړي.
دا وی روا چې ډېر د سخت حالت سره مخامخ شو، ولی بیا هم موږ کولای شو چې برنامه ته سرته ورسو، حتی امکان لري د مرګ سره مخامخ.
خار خزه په جایزي ورکی تکړه دی او په یو د کټي خزه غریبانه نه سپیږي.
د خبرونه فرشتي غنی جوړه کړې او زه همایون هیوا دې وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې فرشتي غنی وړاندې کوي.
افغانستان هغه هیوا دی چې د جګړو سره سره کلتوري محدودیتونه او ناوړه دودونه هم د نجونو او ښځو د فعالیتونو پر وړاندې لوی خنډونه شمیرل کیږي. خو له دې سره سره یو شمیر ښځې شته چې د خپلې ټولنې د پرمختګ او د ښځو د وضعیت بدلیدو لپاره هلې ځلې کوي او هغو سیمو کې کار کوي چې ناامنیه ژوند هم ګواښي. د افغان ښځو دا فعالیتونه او د پرمختګ لپاره هڅې ځینې وخت د نړیوالو د پام وړ هم وګرځي چې دا چاره یو شمیر نړیوالې معتبرې جایزې د افغان ښځو په نوم کړي. ایواله هم دغه خزو څخه چې په دې ورستیو کې په امریکا کې د 2019 کال د وومن اف ډیستینکشن یا متفاوتی خزی ایوارد واخیست غرڅنۍ امین ده. دغه جایزه هر کال په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په همکارۍ د ښځو لپاره د یو غیر دولتي یا کمیټي آن د سټیټس آف وومن بنسټ لخوا هغو ښځو ته ورکول کیږي چې د بشري حقونو او د ښځو د ظرفیت لوړونې په برخه کې ګټور فعالیتونه ترسره کړي وي. شاوخوا اصل نورې نړیوالې مؤسسې چې د نجونو او ښځو لپاره کار کوي د دې بنسټ غړیتوب لري. 22 کلنه غرڅنۍ امین د هغو کارونو په خاطر په دې ایوارډ وستایل شوه چې په رضاکاره ډول یې د ښځو د ظرفیت لوړونې، په ځان اعتماد پیدا کول، د نجونو تعلیم او په مدیریت برخه کې د ښځو او ځوانو نجونو د روزلو په برخه کې یې کړي دي. غرڅنۍ امین وایي له 2016 کال راهیسې د افغانستان په دیارلس ولایتونو کې د مدیریت په برخه کې د ځوانو نجونو په روزلو بوخته ده چې تر اوسه یې تر زر تنه زیاتې نجونې روزلې دي. د امین په خبره دغه جایزه ورته د مارچ په میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې ورکړل شو چې هلته د میشتو افغانانو لخوا یې تود هرکلی هم وشو.
چې کله زه په سټیج باندې ودرېدم، ماته ټولې هغه افغان ښځې چې هغې د فعالیتونه سرته رسوي د ټولو مشکلاتو خنډونو سره دلته مخامخ راته په سترګې کې ودرېدلې، او ماته دا ډېر د افتخار ځای و چې د یوې افغان ځوانې ښځې په حیث باندې زه د افغانانو خصوصا نمایندګي کوم هلته، او د افغان ښځو قوت او ظرفیت او استعداد او رهبریت په نړیواله سطحه باندې خایم. حتی ما بعضی افغانان ولیدل چې هغه دو ډیر په مینا او په احساس باندې زه کلک پغې کې ونیول مو سترګې د جړا څخه ډکې.
غرڅنۍ امین په اصل کې د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده چې لومړنی کارونه یې هم له همدغه ولایته پیل کړي دي. غرڅنۍ وایي تر دې مخکې په 2019 کال کې هم یو نړیواله جایزه اخیستې وه چې هغه جایزه هر کال هغه لاس غوره ځوانو رهبرانو ته ورکول کېده چې د خپلې ټولنې د بدلون لپاره یې فعالیتونه اغیزناک تمام شوي وي. د غرڅنۍ امین خور ثنا بیا وایي زخته زیاته خوشاله شوه چې خور یې په نړیواله کچه د هغو فعالیتونو لپاره وهڅول شوه چې واقعا ورته زحمت ایستلی و.
غرڅنۍ چې دا هغه نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټولې دنیا کې د ښځو لپاره د مبارزې، حق غوښتلو او رهبرۍ یوه الګو ده. د هغه مقصد د ښځو او ځوانانو په ژوند کې د مثبت بدلون راوستل دي چې په دې کار کې تر ډېره حده بریالۍ ده، او غرڅنۍ د افغانستان لپاره یوه سرمایه ده. نو د هغې د خور په حیث زه په هغې باندې ډېره ویاړم، او ماته د افتخار ځای دی چې زموږ په افغانستان کې د غرڅنۍ په شان قدرونه شته دي چې هغوی د یو مثبت او دوامدار او باثبات بدلون لپاره هلې ځلې کوي او کار کوي.
غرڅنۍ خپل زیاتره وخت د هغو سیمو له نجونو سره تیر کړی چې د امنیتي ستونزو او کلتوري محدودیتونو له کبله یې خپل استعدادونه پټ ساتلي دي. غرڅنۍ امین وای اکثره وخت هغه سیمو ته سفرونه کړي دي چې هر شیبه د مارګ ویره و. د هغې په خبره کله چې فرا ولایت ته ولاړه نو د دې ولایت امنیتي وضعیت ډیر خراب و، خو بیا هم دوی د نوموړي ولایت نجونو ته د مدیریت په برخه کې د افغان ښځو د پرمختګ په مخه روزنه ورکړې ده.
هغلته هم امنیتي وضعیت ښه نه و، حتی دا ویره هم وه چې ولایت به د سقوط سره مخامخ شي. ولې موږ وکولای شو چې دا برنامه هلته سرته ورسوو. انجونې مو ډیر په محتاطانه شکل باندې او ډیر په احتیاط سره خپل ځانونه حتی په خطر کې ورکړل، او هغه انجونې چې راغلې دا ټریننګ واخیست هغه دو هم ځکه دا ویره وه چې امکان لري ډیر د سخت حالت سره مخامخ شو. ولی بیا هم موږ وکولای شو چې برنامه هلته سرته ورسوو، حتی امکان لري د مرګ سره مخامخ شو.
غرڅنۍ وایي دوی هڅه کوي هغه انجونې راټولې کړي چې تر یوه حده یې زده کړې کړي وي، او په خپلو کلیو کې نور انجونو او ښځو ته ګټه ورسولی شي. ایواله هم دغه ښځو څخه په کندهار ولایت کې شګوفه ده چې د غرڅنۍ د کاري ټیم سره د پروګرامونو له لارې روزنه لیدلې، او اوس په خپل ولایت کې نورو ښځو سره مرسته کوي. هغه وایي په دې روزنیز ورکشاپ کې تر ګډون وروسته یې په ځان اعتماد او باور زیات شوی، او اوس کولی شي په ښه توګه په هغه اداره کې چې کار کوي کارونه مدیریت کړي.
په خو کې کله چې ما مخکې له دې چې ما دغه ورکشاپ اخیستې دې په مشکلات سره اخته وم، ځکه چې ما د لیدرشپ په اړه خبر نه وه. نه پوهېدلم چې څنګه کولی شم په یو ګروپ کې کار وکړم، څنګه کولی شم په یو ګروپ کې انتري رامنځته کړم. کله کله به هم موږ د ډېرې ستونزو سره مخ کېدل، لکه دا چې همکاران یو د بل سره همکاري نه کوله، او کله چې ما دا خبر واخلم ما په پوسټه مته چیرې مش خبر لیدر ووته نو مش باید یو چا ګروپ ولرو په خپل ګروپ او په خپل کاری ساحه کې یو څه تغییرات راځي.
غرڅنه یمین په افغان امریکایي په هانتون کې د حقوقو په برخه کې د لیسانس ترکه چیز دکړی کړي او اوس غواړي د فول برایت لاره خپل ماستری په امریکا متحده ایالاتو کې واخلي. غرڅنه وایي د کار په لومړی میاشتو کې چې کله ولایاتو ته سفرونه درلودل نو د خلکو لخوا لډیرو ستونزو سره مخ شوی و، خو اوس هر څه بدل شوی او خلک یې له کارونو خوشاله دي.
مشکلات به ډیرو بازوختون کې به خلکو ویل چې تاسو د کوم ځینه راغلی یاست، یا به ویل چې دا ټریننګ څه شی لري ځان سره. مشکل دا و چې هلته خلکو ذهنیت دومره آماده نه و چې خوسته یو لیډرشپ ټریننګ ورکول شي. وروسته حمایت ډیر شو.
غرڅنۍ وایي له نورو فعالیتونو سره سره یې د ننګرهار ولایت له یو شمیر علماو سره په ګډه د افغان نجونو د تعلیم په برخه کې هم یو کمپاین پیل کړی. د هغې په خبره له دې لارې غواړي په دیني علماو غږ وکړي چې د منبر له لارې خلک د نجونو تعلیم او زده کړو ته وهڅوي. د غرڅنۍ په وینا دغه کار یې په دې ولایت کې مثبت بدلون هم راوستی دی. خو شاید ډیرو ته دا پوښتنه پیدا شوې وي چې غرڅنۍ د دې فعالیتونو لپاره مالی بودیجه له کومه کوي. په اړه یې دا پخپله وایي:
اول موږ ته دا یو غټ سوال و او یو غټ پلان ته مو ضرورت و چې څه رقم وکولی شو دا برنامه په دوامداره شکل باندې په هر ولایت کې او په هر ولسوالۍ کې سرته ورسو، او داسې یو مالی سرچینې باندې چې ډونر وي او یا یو کم وخت دپاره دا ډونر درته پیسې درکوي په ده باندې موږ اکتفا ونه کړو. یو د مهمو بخشونو څخه دا هم دی چې څه رقم دا نجونې د صفر څخه شروع وکړي او په خپله یو تغیر رامنځته کې، بل دا چې زما خپل شخصي لحاظ باندې زه دا دنده لرم او د هماغه معاش څخه چې هغلته یې خلمه کولی شم چې دا برنامې مخ په وړاندې ویسم. زیاتره زموږ دا برنامې د خلکو په همکاري سره هم سرته رسیږي. کله چې ولایتو ته ځو نو مختلف بخشونه هلته موږ سره همکاري کوي، لکه د ځای په بخش کې، د انټرنیټ، د کمپیوټر په بخش کې، د برق په بخش کې موږ سره خپل ولس خلک کومک کوي، نو دا بیا مصارف لږ کموي.
غرڅنۍ واده نه دی کړی. د مور پلار او انا ترڅنګ دوه خويندې او درې ورونه لري. د غرڅنۍ ورور حبیب بیا وایي په خور یې ویاړي او هڅه کوي تل یې ترڅنګ پاتې شي.
غرڅنۍ زما خور ده، خو زمونږ د کور د ټول افغانستان ویاړ ده. د ماشومتوب څخه تعلیم او زده کړې سره ډېره زیاته مینه درلودله. زه همیشه د ورور په صفت د خپلې خور غرڅنۍ ملاتړ کوم. هر خور د خپل ورور او د کورنۍ ملاتړ ته ضرورت لري، خصوصا زمونږ په افغاني او اسلامي ټولنه کې. نو له همدې کبله زه خپل خويندې حمایه کوم. کله چې غرڅنۍ زما ملاتړ ترتیا لرله، ما په خوشحالۍ او په افتخار ورسره مرسته کړې.
په وروستیو کلونو کې افغان میرمنو په بیلابیلو برخو کې ډېرې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې، خو دا چې دا جایزې او په نړیواله کچه ستایل به د افغان ښځو په فعالیتونو څه اغیزه ولري، په اړه یې د ښځو د حقونو فعاله خاطره اسحاق
بلا شکه چې دا به د نورو خویندو پر ژوندانه باندې مثبت اغیزه وکړي. د هغو خویندو لپاره چې مبارزین دي، د ځکه هغوی هم تشویقیږي، هغوی هم غواړي چې ورته نه یوازې په ملي کچه بلکې په نړیواله کچه هم باید لاسته راوړل ولري. او تقریبا هغه خویندې چې راوتي دي په بیلابیل ادارو کې کار کوي، هغوی خپل هغه نسبي ازادي ترلاسه کړې ده. نو اوس د دې وخت چې باید نړیوال سره هم خپل ځان مقایسه کړو او هغوی ته هم ثابته کړو چې افغان میرمنې مبارزې خویندې لري، هغوی کولی شي نړیواله کچه هم ورته لاسته راوړنې ولري.
نیمه نړۍ دا خبرونه د سیشن به پورت د مازدیګر له څلور نیمو بجو وروسته، او بیا ځلې د دوشنبه پورت د مازدیګر له څلور نیمو بجو وروسته اوریدلای سي.
راځي واورو چې خلک د هغو افغانو خزو پاړه سوایي چې کارونه په نړیواله کچه ستایل کیږي.
جلپات زینب بیبی بولا کسی کو سفر کا طریقہ بارے کار کر خاریان کی خار کی چرتا کار کی ہے کابل خار کی ہے مسا جلپات خار کی بولا کلی خز خاران تو چاہے اوشے نہیں دکھی خواری ازاری دیا ماں کسی مری بانان ستو ستو مانا جی خار خزی پئی گی جائزی اور کئی تکڑا جو پئی گی اور کلی خزی غریبانان سپئی گی
نومینادیا د کمپنۍ اوسیدونکي دا خو یو ډیره ښه خبره ده چې یو افغان انجلۍ په نړیواله کچه جایزه اخلي او هغه د خپل انجونو لپاره افغان انجونو لپاره د ډیره یو ښه د افتخار خبره ده او دا د ښایي چې په افغانستان کې سره د ښځې ډیره زورول کیږي په هر ډګر کې خو بیا هم د افغان ښځې تر ټولو لوړ استعداد ده
انو می قدسیه ده پنځه کې استاد یم دوه امدا سالور پنځه خصې د چي جایزې زما پیشنهاد دولت او د خزې وزارت دا ده چې وګرځيږي هغه خزې چې لیاقت لري هغه پیدا کی دوی ته جایزې ورکړي
په دې سره د نیمه نړۍ د خبرونه پاتره سيږي تر بیا خو وخت ولري.